حقیقت سدی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال ښاغلی عزت الله صدیقي، ډېره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. اوس مهال د کابل ښار هوا څنګه ده او ککړتیا په کوم حد کې ده؟
شکر مننه. د کابل ښار د هوا ککړتیا د ژمي په موسم کې لږه تیر کلونه سه کال هم د سهار او د ماښام د خانه وضعیت یې نسبتا ښه نه وي. نو زموږ هیله د هیوادوالو څخه دا ده چې هغه لازم تدابیر چې کوم کولای شي هغه ونیسي.
هغه دستګاه چې تاسو لرئ، هغه سنجش چې تاسو کوئ، هوا چې معلوموي، په هغه اساس کارت وایست چې دغه هوا څومره ککړه ده کابل؟
د کابل هوا د سهار په ټیم کې او د ماښام په ټیم کې نسبت ستاندرد حالت ته، هغه موږ چې ملي ستاندرد د کیفیت د هوا لرو، د معلق و ذراتو اندازه تنها درته ښیم چې په اوغو کې معلق ذرات باید په 24 ساعتونو کې 15 مایکروګرامه په 1 متر مکعب هوا کې وي. اما متاسفانه چې په دغه فصل د کال کې دغه ارقام جګ وي، دا تر 100 هم رسیږي، تر 200 هم رسیږي، تر 500، تر 400 پورې هم د دې کچه رسیږي. اما بیرته په مرور د زمان باندې ورود په د 2 ساعتونو په توپیر سره دا ارقام هر لحظه په حالت تغییر کوي. دغه و چې موږ تاسو غږیږو د وزیر اکبر خان په ساحه کې، د کوم ارقام چې موږ تاسو دلته وینو د امریکا د سفارت ارقام دي، دا اوس د هوا ستونزه ډیره زیاته نشته ده. اما په 12 بجو د شپې باندې فوق العاده حالت وخیم و.
آیا دا معنی چې کابل ښار د نړۍ له هغه ککړو ښارونو څخه دی د هوا له درکه؟
موږ د کابل په ښار کې دا منو چې د کابل په ښار کې د هوا ککړتیا شتون لري، اما دغه یوه ستونزه ده او دا خلکو ته، هیوادوالو ته، ښاریانو ته تشویش پیدا کیږي چې موږ ووایو چې کابل د 10 ښارونو د جملې څخه ککړ ښار دی. ولې؟ ځکه دغه ارقام چې ښودل کیږي، دا ارقام په سیستماتیکه توګه باندې دغه ویب سایټ چې کوم په نامه د ایئر ویژوال باندې دی، دا ارقام درست نه اخلي. دا ارقام فزیکی دستګاو دی په کابل کې نه لري. دا د خپل تحلیل او تجزیه کوي د ساتلایټي ایمیجونو او تصویرونو څخه دا ارقام ښیي. نو موږ نه غواړو چې خپل هیوادوالو، خپل ښاریانو ته دا تشویش خلکو او ورته ووایو چې کابل ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار دی، ککړتیا پکې شته. دا منو د سیمې په کچه باندې د لکه نور هیوادونه چې دي، لکه ډیلی چې دی، تهران دی، بیجنګ دی، همدارنګه د کابل په ښار کې هم ککړتیا شته، خو موقتی او مقطعی وي دا ککړتیا.
یعنی دا معنی چې د شپې په نیمایي کې یا 12 بجو کې یا 1 بجې د شپې کې دا هوا هموغومره ککړې لکه څنګه چې په تهران کې دی او څنګه چې په هند کې ده؟
شاید دا طبیعت دی، په طبیعت کې دا واقع کیږي. شاید تر دې نه هم حالت بدتر حالت هم لاړ شو، او شاید هم چې تر پسرلی پورې بالکل موږ د هوا ککړتیا بیخي کچه یې ټیټه شي. په طبیعت کې که اندک ورښتونه زیات شي، د هوا ککړتیا کچه فوق العاده په بېساري توګه دا ورسره کمېدلی شي.
که په عواملو باندې وغږیږو، عمدهترین عوامل چې هوایې په کابل ښار کې دومره ککړه کړې په تېره د شپې لخوا څه دي؟
تاسو ګورئ چې د کابل ښار په دې تورو 1900 کلونو کې په بېساري توګه په غیر پلاني توګه باندې انکشاف وکړو. په هر خا کې سرکونه، ښارګوټي، بلند منزل، تجارتي ساحې، صنعتي ساحې، فابریکې، ریګریشنونه، د خښتو بټۍ، هر شیان په هر خا کې چې هر چا وغوښتل جوړ شول هلته. دا یو عامل دی د کابل د ښار. دوهم، د خامه سرکونو شتون د کابل په ښار کې دا هغه مهمه منبع د هوا د ککړتیا ده چې موږ او تاسو صنعتي ګازونه د هوا په ککړتیا کې د کابل په ښار کې نه لرو، ځکه ډېرې فابریکې او صنعت زیات نه لرو. دا لږ لږ چشته دا هم ورسره مرسته کوي، خو د ګازاتو د لحاظه ډېر ککړتیا نشته. ډېره ککړتیا د معلق ذراتو څخه ده چې هغه هم د خامه سرکونو ده. بله موضوع هم عامه ترانسپورت دی چې موږ او تاسو وینو که د 10 دقیقو لار تاسو په کابل کې وغواړئ چې طی کړئ، هغه د 10 دقیقو لار وي، په 40 دقیقو کې په 1 ساعت کې نه شئ طی کولی. یعنی دا د موټر نه هغه ایمیشن، هغه دود، لوګی، وزی او دا پم د کابل په فضا کې همدلته حبس پاتې کیږي. بل موضوع هم د سوان تو کې دی، د زړو موټرو شتون دی د کابل په ښار کې، د شنو ساحو کمبود دی، کموالی دی، دا او د ژمي په موسم کې د برق د انرژي نشتون دی چې اکثره خلک د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي یا د لرګیو څخه استفاده کوي، او دا هم معمولا په افغانستان کې سیستم هم داسې دی چې د سهار په ټایم کې او همدارنګه د ماښام څخه د دې نه ډېره زیاته استفاده کوي. دا هغه مهم او اساسي عوامل د هوا د ککړتیا.
صدیقي صاحب، ځینې راپورونه ته داسې خبره شوي دي چې په 2018 کال کې 20,000 کسان یوازې په کابل ښار کې د دغه هوا د ککړتیا له امله مړه شوي دي، دا تاسو منئ؟
دا راپور موږ هم واورېدو، په رسنیو کې نشر شو، 20,000 نفر یې وښودل. زه په راپور باندې نه غواړم چې په غوږ ډېر بحث وکم، اما دا یو شی منو چې د هوا ککړتیا د طرق تنفسي امراض او مرزونو پر رامنځته کېدو کې یو فاکتور دی، یو لامل یې دی، یو سبب یې دی. په دغه فصل د کال کې د طرق تنفسي مرزونه زیاتېږي او د هوا ککړتیا کچه هم لکه څنګه چې موږ مخکې زیاتېږي، نو دا طبعا چې د انسانانو او د ښاریانو پر روغتیا باندې تاثیر کوي. اما هغه راپورونه چې نشر شوي دي، هغه نه موږ کومه ارزونه کړې او نه هم د روغتیا وزارت کومه ارزونه کړې ده چې هغه خودلی وي چې دوغمره نفر تر څېړنه لاندې ونیول شول او د دوی وینه ټست شوه او د دوی عامل پیدا شو چې تنها د هوا د ککړتیا دغه دغه ګازونه دي او 20,000 نفر تلف شو.
یعنی یو سبب کې
دی، یو سبب یې کې دی، شي بالکل د موږ من.
بله صدیقي صاحب، اوس چې هوا دومره ککړه ده او د تنفسي ناروغي او سبب هم کېدای شي لکه څنګه چې تاسو ویل، د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي؟ څه اقدامات هم کړي تر اوسه او څه پلان کې دي؟
د مخنیوي د پاره موږ هم د تیر کال کې هم موږ همدارنګه د هوا ککړتیا هم لره، د تیر کال د قوس د میاشتې رئیس جاتماپ رئیس جمهور دې ته هم توجه فوق العاده زیاته کړه او خپله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یو پلان باندې کار وکړو چې هغه پلان بالاخره ډیرو متخصصینو کار پرې وکړو، د ټولو وزارتونو سره شریک شو. هغه پلان بالاخره په 14 د اسد د 1998 کال د کابینې څخه تایید شو چې په هغو کې 14 سکتورونه مشخص شوي او تقریبا 15 وزارتونه او دولتي ادارې د دې د تطبیق مسولیت لري، چې په دې 14 سکتورونو کې 10 برخه به نه وي چې په هغو کې نوي ځای په ځای شوي. نو موږ مطمئن یو چې د دې پلان په تطبیق سره به په راتلونکي یو دو درې تر 15 کلونو پورې به د هوا د ککړتیا کچه فوق العاده کمیږي.
یو د پلان جوړول دی او د ستراتیژۍ جوړول دی، یو تطبیق ده. تاسو څومره ډاډه یاست چې دا به وکولی شي تطبیق یې لکه څنګه چې لازمه ده؟
بالکل، دا موږ در سره منو چې په دولتي ادارو کې ستونزې شته، د بودیجې ستونزې شته، د ظرفیتونو ستونزې شته، د امکاناتو ستونزې شته، اما دغه پلان چې موږ جوړ کړی دی ډېرم دې ته کتلي چې هغه عیني شرایط په دولتي ادارو کې یا د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې څه دي. موږ به د دې سره نویو بودیجو ته هم اړتیا لرو چې په دې کې وزارت مالیه موږ سره شامله ده، او وزارت مالیه مکلفه ده چې وزارتونو ته او هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دا بودیجه په واک کې ورکړي. خو د دې پلان سره به دغه روانت لږ نور هم ګړندی او چټکی، او موږ به حمایه کوو نور هم. همدارنګه د نورو وزارتونو هم په همدې ترتیب باندې په خپلو بودیجو نه کولای شي دا پلان تطبیق.
ښاغلی صدیقي، ستاسو اداره 14 کال کېږي چې فعالیت لري، ولې تر اوسه پورې دغه یو ستراتیژي او پلان نه و چې اوس تاسو تازه جوړ کړي؟ څه مشکل
په دې کې؟ مختلف عوامل دي. یو خو خپل چې دا اداره نوې و، د اول نه چې را پیدا شو د درې څلورو کلونو پورې دا اداره په خپل په حکومت کې چا نه پیژندل چې د دې به نقش شوی. په دې حکومت درې څلور کاله کار وکړو، وروسته دغه نه دوه درې کاله د دې ادارې په قانون جوړولو تیر شول، دوه درې کاله په تشکیل او په دې تیر شول. دغه شپږ اووه کاله چې کیږي چې دا اداره چې قانون لري او رامنځته شوی ده، هغه خپل نقش یې لکه څرنګه چې لازم و نه په پالیسی سطح کې او نه هم په تخنیکی او نه هم په د هماهنګۍ په برخه کې هغه خپل نقش یې ثابت نشوای کړلای. نو تاسو اوس وینئ چې په دې تیرو دوه کلونو کې د چاپیریال موضوع چې څومره د هوا ککړتیا زیاتیږي، د چاپیریال ککړتیا زیاتیږي، د دې موضوع اهمیت زیاتیږي، هم په پالیسی سطح باندې، هم د حکومت په سطح باندې، هم د مرستندوی موسسو په سطح باندې، د دې ادارې ونډه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو باندې ده. متاسفانه نه چې هغه خپله جایګای په اول کې پیدا نشوای کړی، هغه وخت چې امکانات هم ډیر وو، پروژې هم ډیرې وې، تجهیزات هم کېدلی شوه چې موږ هغه وخت ډیر لاسته راوړي. متاسفانه چې هغه فرصت هم د لاسته
لنډ مهاله اقدامات چې وکولی سي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي یا یو څه کمه کړي، هغه څه دي؟
لنډ مهاله موږ لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه، ځینې لنډ مهاله پیشنهادونه هم جوړ کړي دي، هغه به ورته وړاندې کوو رئیس جمهور ته. شاید چې د مکتبونو رخصتي به وي پکې، همدارنګه د عامه نظم د ترانسپورت د ښار دپاره په دې کې ځینې اقدامات موږ ورته وړاندې کړي دي، همدارنګه د ګازو بیې قیمت د ژمي په موسم کې باید ثابت وساتل شي، قیمت لوړ لاړ نه شي او په کافي اندازه په بازار کې ګاز شتون ولري. همدارنګه درې څلور نور موارد دي چې هغه موږ وړاندې کوو ان شاء الله. چې
خلک دا غواړي چې حمامونه باید پرې نه ښودل سي، خپل سره توګه باندې چارشی وسوځي، بلند منزلو کې زغاله سنگ یا هغه تصفیه شوی نه دي، مثلا د خښتو د پخولو په بټیو کې د دغه مخه ول نه نیول کیږي.
د دې مخه هم لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، همغه عوامل دي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موږ دا ستونزې لرلې، دا ګواښونه هم د پخوانه د کلونو څخه را په دېخوا لرل. د دې مخنیوی اوس په د یوې میاشتې په ترڅ کې یا د شپږو میاشتو یا د یوه کال په ترڅ کې دا لنجمنه موضوع ده، ځکه د دې سره اقتصادي موضوعات شته، اجتماعي موضوعات شته، ټولنیز مسایل لري. په دې باندې موږ کار پیل کړی دی، موږ دا اوس په باندې لګیا یو چې په بلند منزلونو کې فلترونه باید نصب کړي. موږ دا چاته نشو ویلی چې زغال سنگ په ټپه د استفاده ودرېږي، ځکه دا د حل لار نه ده، ځکه اقتصاد په ټپه درېږي، ټولنه په ټپه درېږي د دې سره. اما موږ په دې باندې چې څنګه د دې دپاره تدابیر ونیول شي، که موږ په یو بلند منزل کې زغال سنگ استفاده مرکز ګرمۍ کې تکو، د دې بدیله لار څه شی ده، نور د کوم سون توکو څخه استفاده کولی شو، فلتر سیستم څنګه ورته لګولی شو. که بیا دا کار نه کوي چې مخنیوی وکړو، موږ کولی شو چې د دې جواز لغوه کړو، جریمه یې کړو، عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کړو، د قانون د لحاظه بیا دا صلاحیتونه هم لرو. په دې باندې د دغه پلان په اساس باندې دا اوس ډېر جدي کار پې باندې روان.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې خلکو ته مو سپارښتنه څه ده په ټولو ښارونو کې، په تیره په کابل ښار کې چې هوا یې ډېره ککړه سوې ده، هغوی باید څه تدابیر ونیسي او څه وکړي چې یو څه مخنیوی وسي؟
زما پیام درنو ښاریانو ته، هیوادوالو ته دا دی، هغه ټیم کې چې د هوا ککړتیا بیخي وخیم حالت ته رسیږي، د صورت چې ضرورت ونه لري د خپلو کورونو څخه د نوځي، د تهویه په سیستم کې د خپلو ماشومانو د دپاره تدابیر په کورونو کې ونیسي، او همدارنګه د ککړونکو سونتوکو څخه د استفاده نه کوي، هغه هیوادوالم چې نسبتا اقتصادي وضعیت یې ښه دی، کولی شي چې د اوبړن ګاز څخه استفاده وکړي، د لرګیو څخه استفاده وکړي نسبت دې ته چې د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د نورو هیوادوالو څخه هم هیله دا ده، هغه چې بلند منزلونه لري، کولی شي چې لږ نوره د چاپیریال دپاره ډېر اندکه سرمایه‌ګذاري وکړي، او د هیوادوالو ښاریانو روغتیا او صحت ته دوی ته هم پاملرنه وکړي، تر څو پورې چې په ګډه باندې د دې چالش ګواښ سره مبارزه ونه کړو، دا به د یوې ادارې دپاره ډېر ستونزمن وي.
ډېره مننه صدیقي،
شکر مننه ستاسو.